دا ترای داري ویان سید شینواری وای د دیلو به د تخنیکی بندولو پړاونو کار کوي
دا ریپورت د جلساتو بورډ ته راځي بورډ پریکړه وکړه البته پریکړه وکړه چې دا گیم باید بند شي اما د سې ندی ویل شي چې دا گیم د سر د سبا نه بند شي اما دا گیم بندیدل تخنیکی پړاو لري اوس شرکتونو سره په همدې تړاو باندې موږ نیګوشیشن کوو چې دغه گیم له کومو طریقو نه بندېدای شي. دوی لومړی خبره موږ ته دا وکړه چې آی پی له لارې خلک کولای شي چې د یوې آی پی نه لاړ شي بلې آی پی نه گیم ته ننوځي. همداراز دا یو پورټل اپلیکیشن دی نو د دې گیم د آی پی له لارې بندول دا ډېر سخت دي. نو دا ویب سایټ نه دی چلته ډومین بند کړو بیا نو د تل لپاره بند شي. نو بیا ڈی پیکٹ انسپیکشن یو وړاندیز وشو چې دا سیستم کولی شي چې ډیټا په وړو وړو پاکټونو وویشي او خلکو ته چې زی هغه سنسر کې او هغې نه وروسته دا گیم بند کړی شي. په دې تړاو باندې شرکتونو یو ملاحظه دا لرله چې دا دوی لپاره واردول ډېر سخت دی. بیا کمیټې غونډه وکړه او کمیټې همداسې پریکړې وکړې نظرونه وړاندې کړل چې هغه به بیا اوس بورډ ته موږ وړاندې کوو چې د دې گیم بندول په تړاو باندې دغه ستونزې دي تخنیکی. نو کمیټې بیا ځینې وړاندیزونه هم بورډ ته کړي دي چې له کومو لارو دا گیم بندېدای شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چول ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب که لومړی دار ته ووایه چې ولې نن سبا ډېر ځوانان ویډیوي لوبو ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي؟
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک ورباندې بوخت دي چې ډېری برخې ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان په آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي. 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمېرې نشته خو 15 میلیونه تر 1 میلیونه خلق د لوبي په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي خو اکثریت برخې ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبي ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغو لوبو هغه ډیر جذابیت وي په کیفیت جوړ شوي دي او مهم موضوعات یې دغسې دي. خو ډېری لوبي جنګي لوبي دي، هغسې مینوال لري. نور لوبي هم شته لکه د موټر ځغلونې، موټر بایسکل ځغلونې، فوټبال، کرکټ، دا ټولې په ویډیو لوبي کې شته. خلک علاقه لري چې هغه کاملي میدان ته نه شي رسېدلی نو په مجازي ډول باندې هغه لوبي کوي. که فرض کړو څوک په کرکټ کې ډېر علاقمند خو عملاً کرکټ نه کوي نو دی د ویډیو لوبو له لارې دغه تنده خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري. د دې هغه ډېر مارکیټینګ ورته شوی د دې لوبو ته. تر څنګ یې په دغو لوبو باندې پانګونه ده. د دغو لوبو ډېر قوي الګوریتمونه کاروي چې د انسان پېژندنه کې مرسته کوي. دوی سره چې د یو چا مالک کچه، علاقه او څه غواړي، څه ډول لوبې خوښوي، د هغه په اساس باندې نو خلک ویډیو لوبو ته ډېر جذبېږي.
مننه. دا چې ډېر ځوانان دغو لوبو ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایله به څه وي؟
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري. خو په ټوله کې که سړی راټولوي نو منفي تاثیرات یې تر مثبتو زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خفګان چې لږ لرې اوسېږي او له یو اړیکو ستړي شوي، غواړي یو ډول ځان په یو داسې مصروف کړي چې هغه تشویش او درد او خفګان او هغه ستړیا یو ډول راپکي. یا ځینې مهارتونو لوړولو کې سره مرسته کیدای مثبت تاثیرات دي. که فرض کړو څوک پایلوټ ته نو هغه غواړي د ویډیو لوبو له لارې هغه مهارتونه نور هم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوبو کې د طبي نور ټکنالوژي سره بلد دي او یا هم مثلا نور دغه سیاخون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات وشلی شو. لومړی داسې فزیکي منفي تاثیرات وي لکه یو څوک چې لوبې کوي عملا کار کوي نو د ویډیو لوبو کې خو یو څوک د ډېر اوږدو ساعتونو لپاره دی ناستې له دوو لاسو دوو سترګو نه کار اخلي نو ډېر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتیانل دل کیږي نو هغه دی غي درد او ځینې وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کیږي چې دوی ته په اوږد مهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات یې بدای وسي خلک له ټولنې لرې کیږي، یو ډول هغه عملي اړیکې چې دی له نور خلکو سره لرې، ټولنې دوستانو کورنۍ غړو سره لږه ایسته کیږي. انزوا ته ځي، دغه لوبو کې چې کوم الګوریتمونه کارېدل هغه دی پر روان ژوند تاثیر کوي، د دوی په کرکټرو په خوی تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تویول، دا ډېر عادي وینو، هغه دی بیا په عملي ژوند کې هغه ورته ډېر عادي ښکاري، یې عملا هغه رول لوبوي، بد رفتار ترې کیږي په عملي ژوند کې. نو دغه منفي تاثیرات دي خو ټولو ته اشاره کول ممکن ستونزمنه وي.
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو تر ګټو تاوانونه ډېر دي، نو بدیلې لارې کومې دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغو وختونو کې څه وکړي؟
ښه به دا وي چې دوی هغه لوبې څه کوي، نو هغه کې وګوري که لوب مثلا د څه لپاره ده، که جنګ ده نو خو هغه زما پر ژوند او کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري، یا که مثلا نور لوبې دي کوي نو د فکر دي چې هغه دوی له کار او ژوند مهارتونو سره مرسته وکړي. که فرض کړئ څوک ډاکټر ده نو هغه دغسې ویډیو لوبې وګوري چې هغه له ده سره په طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي، یا مثلا یو څوک انجینري برخه کې د مسلک ته ناغه لوبې دی وکړي، یا غاسه دی وکړي فزیکی لوبې دی وکړي، مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دي نه انسټال وي، ځکه یو ځل کې انسټال کې څوک لپاره وکړي بیا سندمنه ځان دې ترې خلاص کی. نو تر ډېره د پوریا غانګیزې درونی ده چې څوک کولای شي د لوبو نه راوګرځي کی بدل پیدا کړو. تر ډېره د فزیکی لوبې اړیکې ناس ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کېدلی شي د ویډیو لوبو بدل.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی رتان څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واچو شیروا باندې برابر راغله، شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو قریبه دی کوونه
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیر ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړې کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې پمخ، ګل دې پمخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیږو، بیا ارزښت چیرو. د لوړې کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړی. قدر من اوکلونکو، خواهی تاسو با پا کابل که ده شهرارا ده برج پخواه که تیر شوی است او برج تا با منیجده پا لوره خوبرانه ویجاره او لوتی لوتی کلا هم سترگی لگی دلی بی. پا ده ورانه گرده ورده لوره کلا که یا وقت ده شاهانو تگ را تگ و پا پخواه وقتونو که بعد ده وقت حاکمانو ده خار پا لوره چوکه که داسی زای جورا و چه نوری سیمی ورنه ولی دلی شی. حال تبه په کافی اندازه سپکه او درنی وسله او بیل و بیل مهمات وړل، بیا به د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوی جوړې شوې چې یوه د کوله پشتې پر غونډۍ او بلې امداد د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلاوه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخسو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه اووه برجه او د دروازې پر سر دوه برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې له رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلعه بلند چې د منځ سره د قلعه سید سرور خان په نوم باندې ثبت دی، داد ملالای زیجنتون غرب خواته ورا تپه ده چه داغی تپی پسر بانده چه ده تندورسازه ده کوچه نورتالار گرزه داره ده دلتا موقعیت لری احتمالا ده قلعه ده امیر عبدالرحمن خان دوره که جوره شوی چه ده یو نظامی قلعه خپل دروازه ده ده فکر کم چه دو پوره ای چون په مرور زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې وران او ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودور نه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلعه بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهم ډګروال ده. نو دغه هلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ هلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته وایه چې د دې کلا په اکله قلای بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ دا مکمله په شمول دی دغه قلعه چې دلته م سربازانو ژوند کاوه. بیا قدیمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې، او دغلته سربازانو ژوند کاوه. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه یې نه درلودله، او فعلا چې اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي، او دا قلعه هم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خوا ته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه، د لوړې کلا یا قلعه بلند د ارزښت په اکله مو ورنه پوښتلي دي. د نوموړې خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیک شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
مونږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خوا او شا ته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي.
هو هغه شته. ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي، او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې بعد اتو نهو بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا ته راخلي وایي.
ته خپله چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه کسان تیر شوي دي. څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارع نو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکوم. او دا ما رسول لرم چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو ګروي ناستیم، ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځان ته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلعه کې دننه
نه نو شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل د په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په مینه یم. زما ډېر خوښېږي، ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دغه هم لږ جوړه کي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامي لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې له سلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمې کې اوسېږي، وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ، نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغو. دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره، دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړه کړله. دا قلعه بلند جوړ کړ، دې کې یو فرقه جوړه کړې، او د دې دروازې نه مخ پورته چې فعلا زمونږ کور دی، دا کورونه د دې د فرقه مشرانو وو.
تاسو ویل چې د قلعه بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه؟ نومونه یې راته ویلی سي چې څوک وو؟
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې مونږ واخېسته په نوم د سید اکبر خان و فرقه مشرو، او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکیده هم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشرو، چې اوس یې پکې نوسي و اولاده هم زندگی کوي.
بله، دې ته ولې قلعه بلند وایي؟ دا ډېره لوړه ده که څنګه؟
دا خپل ټپره لاندې د سفونه ایستل، نو دا بدون د کانکریټ، بدون د سیخ، بدون د رینا، دغه ټپه داسې خیساتو پدی کې چې خپله دا شکل ده،
یعنی خپله شکل یې قلعه درلود،
خپله دغه ټپه کوټی دی.
بله، څه وخت به خراب اسوه؟
تر ظاهر خان، تر داود خان ختم پورې دا مستحکمه و کلکه و ټول مهمات اصلا دلته ساتل کېدل. همدا قلعه برحاله و. پس د کودتای افت سور نه بیا دا قلعه دلته دسه وه، مګر په هغه شکل اصولي نه وه.
اوس قلعه بلند په څه ډول حالت کې ده؟
بیخي ویرانه شوې ده. صرف د امیر حبیب الله کلکانی جسد را وړو، همدلته دفن کړی دی، نور پکې کوم شی نشته.
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شروع کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمع وطن، زد کوم تاریخ دیوان شمع وطن.
که هم د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي، خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي. د بیلګې په توګه په کابل کې د شهراره لوړه کلا یادولی شو. دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړي دي. په فایل کې مو ورنه پوښتلي چې لوړه کلا په کوم سبک جوړاوه.
سب په دې د خټو یا د پخسي خلا ده، د سی خاص معماری او هغه نه لري، خو خپل دغه کمان د دروازې دغه د سب د عبدالرحمن خان د دورې دغه کمانونو په شکل باندې دی.
رئیس صاحب، موږ د کابل په شاراره کې لوړې کلا ته ورغلو. واقعا چې په ډیر بد وضعیت وه. کلا ورانه شوې ده، خو شای ساتون کې نسته. لبلې خو هغه کسان چې په نشي توکو باندې روک دي، دوی ناس دیالته. آیا تاسو د دې تاریخي کلا په اکله خبر یاست؟
بله، په خو دلته د اردو یو پوستا والته، او منګه ډاډه و چې دلته دا پوستا به دایمي وي او هلته به تحقیقلان حفاظت وکړي، ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامي ساحه و. نظر پخوا هم دقیقلان نظامي استفاده کېدله، او منګه بیا خبر نه وي چې دوی کله وتلي دي. قلعه همداسې پریښې ده. انشاءالله منګه به دا بندوبست وکړو چې هلته یو پوسته افراز کړو د صفر دولس دقیقې چې هغه قلعه خوندي شي، او تر څو چې موږ د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو او ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو، انشاءالله چې د هغې حفاظت په هکله باندې موږ یو تجویز نیسو.
بله، لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی موږ دننه د ورننوتلو جرات ونه کړ، ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي. څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث، دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي؟
هر څه ژر موږ دغه اقدام کوو، او موږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روږ دي او د دې خلان استفاده کوي، کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسائل هم وي، د دې جلوګیری وکړي.
لوړه کلا یا قلعه بلند د کابل په زړه کې ده. لبلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه، ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري، ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دې ټولو ته رسیدګي وکړو. موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو، موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی. یو آبده په کابل کې جوړو، درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هغه توازن یا انوال هغه مراد شي هلته.
که په آخر کې درته ووایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړیږي؟
زه فکر کوم چې درېیم قدم کې ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ستاسو مننه.
درن دوستانو په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی چیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
قرار